درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې. د اوسنۍ رادیو د خبرونې تمو اسمت ساروان هرکلی کوي. د خبرونه د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلو. د ترکیه له خوا افغانستان ته یو شتنه طبي او غیر طبي مرستي ورسیده. باختر خبري اژانس چې د طالبانو په کنټرول کې دی پرون سه شنبه ویلي د غمرسته د عام روغتیا وزارت ته سپارل شوې ده. ویل شوي په دغو مرستو کې د عملیات خونو سټریل ماشینونه، د رادیوګرافي کیټونه، د اکسرې ماشینونه، د اکسیجن وسایل او نور بیلابیل طبي توکي شامل دي. له بلې خوا د روغتیا نړیوال سازمان ویلي دوی په پام کې لري په افغانستان کې 14 میلیونه وګړو ته چې و نی میلیونه ماشومان او څبان دي 3 میلیونه شزيدي روغتيایي خدمات وړاندې کړی. په پاکستان کې ډیره د تیر جمهوریت نظام زینو په خوانی او پوزیانو د خپل خوندیتوب په باب اندیشته شي. دوی چې وایښ میره سلګونو تر رسیدي پرون سه شنبه په ویلي کې ویلي نړیوالې ټولنې دوی ته شا اړولې ده. د لیک په یو برخه کې راغلي نړیوالې ټولنې ناتو او امریکا له افغانانو په ځانګړي ډول نظامیانو سره د مرستې او همکاري ژمنه کړې و، خو دوی پر خپل ژمنو وفا ونه کړه. په پاکستان کې وخت نا وخت د ځینو پخوانیو پوځیانو د نیول کېدو، وژل کېدو او بې درکه کېدو راپورونه ورکړل شوي دي. څه باندې دوه کاله مخکې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګېدو وروسته په زرګونو پخواني پوځیان د پاکستان ترڅنګ ایران، ترکیې او نورو هیوادونو ته لاړل. په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت د یو ساتونکو د ټپي کېدو خبر ورکړی شوی دی. د پاکستان ځینو خبریالانو لیکلي دوی ته سرچینو ویلي چې یو وسلوال کس د سفارت پر ساتونکو د تومانچې ډزې کړې او بیا له هغه ځایه تښتېدلی دی. ویل شوي په سفارت کې د طالبانو کارکونکو دغه موضوع د پاکستان له بهرنیو چارو وزارت سره شریکه کړې ده. په وروستیو ورځو کې ګڼ کسان په اسلام آباد کې دغه سفارت ته د کنسولي خدماتو د ترلاسه کولو لپاره ورتي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د نړۍ مشانو ته خبرداري ورکړ چې د اوکراین د ریوړې کېدو ته زمينه برابر شي معنی دا ده چې هیڅ ملت به خوندي نه وي. جو بایدن پرون وخت د ملګرو ملتو عمومي غونډې ته په وینا کې وویل روسیا په دې باور ده چې نړۍ بستړي شي. بایدن ویلي چې دوی داسې څه ته زمينه برابر کړي او اوکراین د ریوړې شي د نړۍ د یو ملت خپلواکي به هم خوندي پاتې نشي. ولس مشر بایدن په خپل وینا کې زیاته کړه امریکا او متحدان باید د اوکراین چې د خپل خپلواکۍ لپاره مبارزه کوي ترڅنګ ولاړ وي. د سوریه د ولسمشری دفتر وایي ټاکل شوی د دغه هیواد ولسمشر بشار اسد ل روانې پنځشنبه چین ته سفر وکوي. دا لکه چې سباندې 12 کاله مخکې په سوریه کې کورنۍ جګړه پیل شوه. لومړی وار دی چې د دغه هیواد یو ولسمشر چین ته سفر کوي. چین دریم غیر عرب هیواد دی چې بشار اسد ورته د سوریه تر کورنۍ جګړې وروسته سفر کوي. د سوریه د ولسمشری دفتر په اعلامیه کې راغلي د چین د ولسمشر شی جینګ پینګ په رسمي بلنه اسد او دغه میرمن له پنځشنبه څخه چین ته سفر پیلوي. او د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انالینا بایربوک له آذربایجان څخه وغوښتل چې په لانجمنه سیمه نګورنو قرهباغ کې پوځي اقدامات سمدلاسه پایته ورسوي. د جرمني خبري اژانس تر راپور لمخې میرمن بایربوک پرون په نیویارک د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې په څنډه کې ویل آذربایجان باید د توغندیو له توغولو لاس واخلي او د خبرو میسته ستون شي. زموږ اخله ازادي رادیو اوري. د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلې کې به د افغان ښځو بشري حقونو ته پام وشي. د ښځو د حقونو افغان فعالان وایي
ټول د نړۍ ته معلومه ده هغه اساسي ترين حق چې د تعلیم حق ده د دوی څخه دوی محروم دي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان او افغانانو ملاتړ ورته لا هم لومړیتوب لري. یو شمیر بیوس د کورنۍ په دې نارضایتي شي چې د مرستو د ورکولو عکسونه په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شي. د کابل جلال آباد لار لا هم بند ده. په کندهار کې د پلاستیکي وسایلو تولید زیات شوی دی.
بیا مزالو د افریقام دغه خلاص کړل تقریبا په 1400 یو دونی وکی نو دا غره یې سیده یو فعالیت هم پیل کړی.
ملي شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې د افغان ښځو او نجونو ستونزو ته د جدي پاملرنې غوښتنه وشوه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ښځو څانګوي که څه هم د ملګرو ملتونو په اتاویایمه عمومي اسمبلی کې افغانستان شامل موضوع ده، خو ګڼې افغان ښځې هلته حضور نه لري. د اداري ویلي د نورو بنسټونو په مرسته په افغانستان کې له څه باندې 1500 افغان میرمنو سره خبرې کړي او هغوی غوښتنه لري چې نړۍ یې د ژوند په کړاوونو ځان وپوهوي. د دې موضوع تفصیل واورئ.
په داسې حال کې چې ګڼو بنسټونو د ملګرو ملتونو له غړو هیوادونو افغان ښځو نجونو ته د جدي پاملرنې غوښتنه کړې، په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې هم په دې باب خپل غږ پورته کړی دی. دغه ادارې پرون په خپل ایکس شبکه کې لیکلي، که څه هم افغانستان د ملګرو ملتونو د 80مې عمومي غونډې په اجنډا کې شامله موضوع ده، خو افغان ښځې له پامه غورځول شوې دي. د دې ادارې په وینا په دې غونډه کې ګڼې افغان ښځې حضور نه لري او د دوی استازیتوب کمرنګه دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې ویلي دوی د کډوالۍ نړیوال سازمان او د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ په مرسته په افغانستان کې دننه له څه باندې 1500 ښځو سره خبرې کړې چې له نړۍ یې خپل ژوند ته د پاملرنې غوښتنه کړې ده. په همدې حال کې د خوندیتوب لپاره د مسؤلیت نړیوال مرکز ګلوبل سنټر فار د ریسپانسبلټی ټو پروټیکټ ویلي د عدالت له پرانستې ټولنې سره خپل غږ ملګری کوي او له لوکزمبورګ، جرمني، کوستاریکا، البانیا، کرویشیا او نور هیوادونو غواړي چې د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د افغان ښځو او نجونو د وضعیت د بهتری لپاره له افغان ښځو سره یو ځای خپل تګلارې او عملي ګامونه مشخص کړي. په افغانستان کې د نن ورځې ښځو او نجونو د ملګرو ملتونو د رواني عمومي غونډې په باب چې د دوشنبه په ورځ پیل شوې او ترجمه دوام کوي نهیلي خویل ده. د ګلنور په نوم د ننګرهار یوې 28 کلنې میرمنې د هندوستان خبری شبکې WION یا نړۍ په یو خبر کې تویلې له ملګرو ملتونو کامل نهیلي ده. هغه ویلي افغانستان په اجنډا کې شاملېږي، بحثونه کیږي، خو د افغان ښځو په ګټه یو پریکړه هم نه کیږي. هغه له ملګرو ملتونو غوښتنه کړې چې په افغانستان کې له دوه کلونو د نجونو تعلیم منع شوی او ډېرې ښځې له کاره راګرځول شوي او طالبان وایي ښځه یا د پخلنځي ده یا د مرګ. آیا ملګري ملتونه په دې هر څه نه دي خبر؟ دا لا معلومه نه ده چې د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې به څوک د افغانستان په استازیتوب خبرې کوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش ویلي د افغان نجونو او ښځو حقونه د دوی د اندېښنو یو اصلي محور دی او دا موضوع د دې سازمان د 80مې غونډې په اجنډا کې شامل ده. د طالبانو اوسنی رژیم د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا لخوا په وار وار د بشري حقونو په ځانګړي ډول د افغان نجونو او ښځو د حقونو په نقص تورن شوی دی، خو د طالبانو حکومت دا اندېښنې نه مني او په زلونو یې ادا کړی چې په افغانستان کې د ټولو حقونو خوندي دي.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ښځو څانګوي که څه هم د ملګرو ملتونو په 80مې عمومي اسمبلی کې افغانستان شامل موضوع ده، خو ګڼې افغان ښځې هلته حضور نه لري. زموږ همکار د ښځو د حقونو له فعال نظیفې حقپال سره په دې موضوع مرکه کړې او لومړی ورته ویلي آیا فکر کوي چې د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې د افغان ښځو د ستونزو د بیانولو لپاره د ښځو کافي استازي شته او کنه.
دا چې کافی استاز شته که نشته، زه فکر کوم چې دینه هم مهمترین مسله دا ده چې او د خوښنې وړ ده چې افغانستان څخه رسمي نماینده عمومي اسمبلی کې استازیتوب نه کوي او اظهارات نه لري یا بیانیات نه لري. دغه د خوښنې وړ ده او په څنګه هغه ښځې چې په دغه ناستو او په حاشوي ناستو کې دوی به حضور ولري، دوی د توان تر حده پورې د افغان ښځو هغه اندېښنه به خلکو ته رسوي او په څنګه کې د افغان افغانستان د ښځو حقوق ټول نړۍ ته معلومه ده چې په تر کوم حده پورې نقض شوی ده. تاسو وګورئ هغه اساسي ترین حق چې د تعلیم حق ده، د دوی څخه دوی محروم دي. دا سیاسي مشارکت او اقتصادي او اجتماعي مشارکت په ټولنه کې خو بیخي په ځای پرېږدي.
فکر کوي چې نړیوالو ته د افغان ښځو او نجونو موضوع مهمه ده، ځینې که څه هم وخت نا وخت د افغان ښځو او نجونو په ملاتړ غږ پورته کوي، خو دا کفایت کوي؟
زه فکر کوم چې د افغانستان د ښځو حقوق خصوصا د نجونو د تعلیم حق یو ډیر مهمه اندېښنه نړۍ ته ده، او موږ ګورو چې د نړۍ په ټولو ناستو کې د نړۍ په ټولو رهبرانو او غیر دولتي او دولتي ارګانونو په اظهاراتو کې دغه اندېښنه دوی څرګندوي، او په طالبانو باندې او په افغانانو باندې دوی کوي چې دغه حقوق باید نقص نشي. دا چې دنیا چې کولای نشي هغه جدا مسله ده، خو اگر چې وو نا وخت خدای، خو بیا هم باید هغه مشخص میکانیزمو باندې دوی کار وکړي او فکر وکړي تر هغه چې دا غیر لپاره یو د حل لاره پیدا کړي.
په ټوله کې د افغان نجونو او ښځو پر وړاندې د طالبانو د چلند د بدلیدو لپاره باید څه کارونه ستاسو په نظر وسی؟ ملګری ملتونه او نور بنسټونه په دې برخه کې ستاسو په نظر څه کولای شي؟
نړۍ باید چې سرخط طالبانو ته تعین کړي. موږ ګورو چې متاسفانه د نړۍ بعضي هیوادونه د طالبانو سره تر یو حده پورې دوی راکړه درکړه لري، او په څنګ کې تقریبا د مالي لحاظه دوی حمایوي، او هغه د ګورې څه تجارتي روابط شته، په څنګ کې هغه تعزیرات هغه تحریمونه چې لګول شوي دي دا باید لا هم زیات شي، او دوی ته باید په واضح توګه وویل شي چې ستاسو در سمت پیژندل مسله اصلا نفیده تر هغه پورې چې د ښځو حقوق خوندي نه وي، او په څنګ کې یو څه نور هم محدودیتونه باید زیات شي، او د افغانانو سره باید نړۍ خصوصا ملګری ملتونه یو ځای کار وکړي، یو خاص او مشخص میکانیزمونو باندې کار وکړي تر هغه چې باید دغه مسلې ته یو حل لاره پیدا شي.
د شزو د حقونو افغان فعاله نظیفه حقپال و چې مرکه تاسو له آزادي راډیو اورېده.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له آزادي راډیو.
د امریکا د متحدو ایالاتونو یو بیان د وای افغانستان او د افغانانو ملاتړ له هم د امریکا د متحدو ایالاتونو لپاره لومړیتوب لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویندوی دفتر یوې غړي پرون آزادي رادیو ته وویل تعلیم یو مهم او انساني حق دی. د هغه څرګندونې داسې وخت دی چې د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن پرون د ملګرو ملتو عمومي غونډې ته په وینا کې د افغانستان یادونه ونه کړه، خو جو بایدن له بشري حقوقو پر ملاتړ او نور ارزښتونو ټینګار وکاو. د دې موضوع تفصیل واورئ.
سره له دې چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن پرون د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته په وینا کې د افغانستان یادونه ونه کړه، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو مطبوعاتي مسول وایي افغانستان لا هم د امریکا لپاره یو لومړیتوب دی. په لندن کې ډیره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویندوی د دفتر یوې غړې الیزابت سټیکنی پرون سېشنبه له نیویارک نه له آزادي رادیو سره په خبري کې وویل د امریکا متحده ایالاتونه به بیا هم د افغانستان او افغانانو ملاتړ ته دوام ورکړي.
حقیقت داده شد امریکا حکومت افغانستان دخل گو پر طولو لوی مرستندوی دی، او موږ به د افغانستان دخل گو ملاتړ ته دوام ورکړو.
دا څرګندونې داسې وخت کې لري چې شکایتونه سته د امریکا متحده ایالاتونو او نورو متحدو هیوادونو تر ډیره افغانستان له پامه غورځولی او په مهمو غونډو کې یادونه نه کوي. الیزابت سټیکنی وایي که څه هم ولسمشر جو بایدن په خپله پرونی وینا کې د افغانستان په باب څه ونه ویل، خو پر ځینو مهمو ارزښتونو یې ټینګار وکړ، لکه د بشري حقونو ملاتړ، د بېوزلۍ ختمول، غذایي خوندیتوب او د نړیوالو چیلنجونو په وړاندې ګډه مقابله. طالبان په افغانستان کې لا هم پر ښځو او نجونو خپلو محدودیتونو ته دوام ورکړي، او په وروستي مورد کې د ښځو سینګار ځایونه هم وتړل. په لندن کې ډیره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویندوی د دفتر غړي الیزابت سټیکنی له آزادي رادیو سره په خبري کې وویل د افغانستان په اقتصاد کې د ښځو د نه ګډون له کبله افغانستان هر کال څه باندې یو میلیارد ډالر زیان ګالي.
از دیگاه حکومت د امریکا د حکومت په نظر تعلیم یو انساني حق دی، او د یو هیواد د ودې او ثبات لپاره مهم دی. له بده مرغه وینو چې مثلا په افغانستان کې په اقتصاد کې د ښځو د نه ګډون له کبله د افغانستان اقتصاد هر کال څه باندې یو میلیارد ډالر زیان ګوري.
طالبانو د 2021 د کال د اگست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان د ولکې له بیا ټینګولو وروسته نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې، او د تیر کال په ډسمبر میاشت کې د ښځو او نجونو د پوهنتون زده کړې هم منع اعلان کړې. ښځې تفریحي پارکونو او عمومي حمامونو ته نسي تلای، او په اکثرو غیر دولتي ادارو د ملګرو ملتونو په بنسټونو او غیر دولتي موسسو کې د دوی کار هم منع کړی دی. طالبان چې وایي د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونو ته درناوی لري، خو له دوو کلونو وروسته هم دوی د خپل دغه ټاکل سوي چوکاټ مشخص تعریف نه دی وړاندې کړی.
د کابل جلال آباد لوی لاره لغره د ډبرو د شویدول عمل لا هم بند ده. په دې لاره هر ورځ سلګونه موټر او همدار زرګونه مسافر تګ راتګ کوي. په عین حال کې د طالبانو د حکومت د فواید عامه وزارت وایي چې د کوچنیو مسافرو وړونکو موټرو لپاره فرعي بدیل سړک موندلی دی. د موضوع تفصیل واورئ.
د کابل جلال آباد لوی لاره د یک شمې ورځې راهیسې د غره خویدنې له امله د کابل دروازې په 3 کیلومترۍ کې د ترافیکو پر مخ تړل شوې ده. د دې لوی لارې د بندېدو له امله خلک او سوداګر وایي له ګڼو ستونزو سره مخ شوي دي. د میوو او سبزیو ځینې سوداګر وایي د کابل جلال آباد لوی لارې بندېدو د هغو موټرو مخه نیولې چې پاکستان ته میوه او سبزیجات لیږدوي، او دې وضعیت دوی اندېښمن کړي. د تازه میوو او سبزیجاتو یو سوداګر محمد یمین وایي په دې ورځو کې د لارو د بندېدو له امله ډېر زیان لیدلی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
درې ټیلره موټر مو له نورو لارو نشي تلی، او په څرخی پله کې ولاړ دي. د انګورو درې موټر مو په تورخم کې ولاړ دي. میوه او سبزي یوه یا دوه ورځې وخت لري. داسې څوک پاتې نه دي چې زیان نه وي لیدلی.
په ورته وخت کې د ترانسپورتي شرکتونو ځینې مالکان هم وایي د کابل جلال آباد د لوی لارې د تړل کېدو له امله موټر چلونکي ختیځو ولایتونو ته نه ځي. د یو ترانسپورتي شرکت مشر مهدي آصفي ازادي راډیو ته وویل چې پخوا به موټر چلونکو د سوداګرو توکي په 5000 افغانیو لیږدول، خو وروسته له دې چې دغه لاره بنده شوې اوس په 9000 افغانیو هم د سوداګرو توکي د افغانستان ختیځ ته نه لیږدوي.
هم د سالنګ او هم د جلال آباد مسیر بند دی. په دواړو لارو کې له ستونزو سره مخ یو، او ډرایوران نه ځي. هغه تړون چې موږ له ډرایورانو سره کړی دی په هغه به یې نه ځي، او زموږ له وسه هم پوره نه ده چې له هغې به یې زیاتې پیسې ورکړو.
هغه زیاته کړه که دا لاره ژر خلاصه نه شي، سوداګر، ترانسپورتي شرکتونه او خلک به نور هم له ستونزو سره مخ شي. د طالبانو حکومت د فواید عامې وزارت ویان محمد اشرف حقشناس د سې شمې په ورځ په خپله ایکس پاڼه کې په یوه ویډیویي پیغام کې ویلي دي چې د دوی کاري ټیم د طالبانو حکومت د دفاع وزارت په همکاري د خلکو او موټرو د تګ راتګ لپاره بدیل فرعي سړک پرانیستی.
په دې برخه کې به لومړی له نوریاس نوري واورو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
بریتانوي انډیپندنت ورځپاڼې په افغانستان کې د نجونو او ښځو پر زده کړې بندیز ته پام اړولی، او په یو مطلب کې لیکي چې دوه کاله کېږي چې په افغانستان کې نجونې له شپږم ټولګي پورته ښوونځیو ته له تلو منع شوي دي. انډیپندنت لیکي نجونې او ښځې له پوهنتوني زده کړو هم راګرځول شوي، او دا هغه اساسي مسله ده چې د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې به پرې بحث وشي. طالبانو د 2021 کال په اګست کې واک ته له رسېدو څو اونۍ وروسته د سپتمبر په 18 له 11 کلنو پورته نجونو باندې د زده کړو بندیز ولګاو. پر دغه بندیز دومره وخت لا نه و تیر شوی چې طالبانو د یو بل فرمان په صادرولو سره ښځې او نجونې له پوهنتوني زده کړو هم راوګرځولې. د انډیپندنت په لیکنه طالبانو په لومړیو کې ویلي وو چې دوی به نجونو ته منځني ښوونځي او لیسې پرانیزي، خو وروسته یې وویل چې دا ډول اقدام له شریعت څخه د دوی له تفسیر سره اړخ نه لګوي. د ورځپاڼې په وینا افغانستان په نړۍ کې یوازنی هیواد دی چې نجونې او ښځې پکې له ثانوي او پوهنتوني زده کړو راګرځول شوي دي. انډیپندنت ورځپاڼې د 15 کلنې عادله خبرې هم راخیستې دي چې ویلي دي دا دومره نه ده بیریدلی چې وسلوالو طالبانو یې د ښوونځي کنټرول په لاس کې اخیستی، بلکې ډېره خپه په دې ده چې د ښوونځي پر کتابونو یې دوړې او خاورې پرتې دي، او د هیلو څرک هم نه لګېږي. ایور ایشیا ریویو خپرونې د طالبانو او پاکستان ترمنځ وروسته و ناندریو ته پام اړولی او د مطلب په یوه برخه کې لیکي، پاکستان په دې په غوسه دی چې په ګاونډ کې طالبان د هغې ډلې کوربتوب کوي چې د پاکستان د حکومت پر ضد ده. د خپرونې په وینا د تحریک طالبان پاکستان ډله یا ټی ټی پی چې په پاکستان کې دننه ډېره ځپل شوې او د ډېرو مشرانو په وژل کېدو سره کمزورې شوې وه، خو په تېرو دو کلونو کې یو ځل بیا پیاوړې شوې او سخت دریځې ډلې یې سره یو موټی کړي او د خونړیو حملو څپې پیل کړې دي. انډیپندنت وړاندې لیکي، پاکستان په 2021 کال کې چې په نیمایي کې په افغانستان کې طالبان واک ته رسېدلي، په هغه هیواد کې د سخت دریځو لږ تر لږه 204 نوي بریدونه ثبت کړي چې دا د مخکینی کال په پرتله په 50% زیاتوالی ښیي. په اسلام آباد کې میشت د پاکستان د شخړو او امنیتي مطالعاتو د مرکز په وینا اکثره دغه بریدونه تحریک طالبان ډلې کړي او ویل شوي لکه چې افغان طالبان پر افغانستان واکمن شوي، ټي ټي پي زړوره او لا پیاوړې شوې ده. د انډیپندنت په لیکنه په داسې حال کې چې په کابل کې د طالبانو حکومت نه غواړي د ټي ټي پي په وړاندې اقدام وکړي، خو احتمال شته چې پاکستان په افغانستان کې دننه د دې ډلې د پټنځایونو په نښه کولو ته دوام ورکړي چې دا به په کابل کې له واکمنو طالبانو سره د اسلام آباد اړیکې نورې هم ترنګلې کړي. د طالبانو سرپرست حکومت چې له دې مخکې د پاکستان له حکومت سره د ټي ټي پي د روغې جوړې په هڅو کې منځګړیتوب کړی، د اسلام آباد هغه تورونه چې د دې ډلې سخت دریځې په افغانستان کې دي او له هغه ځایه پر پاکستان بریدونه کوي رد کړي او ویلي دي چې اسلام آباد د خپلو امنیتي ستونزو غم په خپله وخوري او ملامتي دي پر نورو نه اچوي.
کندهار د پلاستیکی وسایلو د تولید لاړخه پر ځان بسیا شوی او په دې ولایت کې تولید شوی توکي نور ولایتونو ته استول کیږي. د دغه ولایت د قانون او صنایعو خونې مسؤلان وایي په کندهار کې د پلاستیکی وسایلو شپېته فابریکې فعالیت کوي چې تولید یې د یو شمېر ولایتونو ترڅنګ پاکستان ته هم صادرې شي. تفصیل په دې راپور کې.
دا په کندهار کې د شاوخوا 2 میلیون ډالر په لګښت د پی وی سی پایپ جوړولو هغه فابریکه ده چې تولیدات یې دا مهال د کندهار تر څنګ نور ولایتونو ته هم استول کیږي. د دغه فابریکې مسؤل محمد نبی همت وایي له شاوخوا 12 کلونو راهیسې فابریکه فعاله ده او په 24 ساعتونو کې شاوخوا 8 ټنه تولید لري چې خام مواد یې د بهرنیو هیوادونو راوړي او نور ټول پایپ دلته جوړیږي.
موقعیت پاکستان یواد کیو چالات موګه ته لاوزل ته پی وی سی پایپ ضرورت زیات وو په وخت د ایران او پاکستان راوړي دي. نو بیا موږ زالو دا فابریکه هم د لیک خلاص کړل تقریبا په 1400 نیو دونی ویکي. نو دا غره یې د لیک فعالیت هم پیل کړی دي. نو اوس الحمدلله زموږ تقریبا تولیدات موږ ظرفیت لرو د 1540 ټنو پوري او عام اپیل اله شپږ شانه وټانه د 300 ټنو پوري داسې موږ تولیدات کوو. تولید کوو اکثریت خامو زموږ د چین وو د ترکیه وو د ایران وو د سره زی پایپونه بیا زموږ د تقریبا د غزنی وو د پکتیا او لو پکتیا لوی کندهار د نیمروز او د فرافریز مو شویونه روان دي.
د کندهار د مادونو او صنایعو خنوایي د محل په دغه ولایت کې بلابل ډبل پایپونه د تازه وچ میوه د بستبندي د پلاستیکی جالیو چمپلانو دوبو د پلاستیکی ټانکیو او نورو پلاستیکی توکو د تولید په برخو کې شپېته فابریکې فعال دي چې دغه تولیداتو نه یوازې د کندهار اړتیا پوره کړي بلکې نور ولایتونو ته هم صادریږي. د معدن او صنایعو خونی جرای مدیر احمد الله عزیزی وای په خو دغه ډول توکي په لوړ بیه له نورو هیوادونو واردېدل خو اوس دلته جوړیږي.
پی پی آر سی 5 دی چې په چینپونو کې کاریږي او اندارنګ د میوه جالی چې تاسو ویني چې صادرات نورو هیوادونو ته کیږي. د میوه جالی مخکې په کارتون کې تلل اوس پلاستیک جالی دی او دارنګ ټانکۍ چې د اوبو چې اغم دلې په کندهار صنعتي پارک کې جوړیږي او همداراز پاپوش دی یا پلاستیکی چمپلان جی بوټونه چې د یو صنعتي پارک کې جوړیږي او د دې خام مواد د ریسایکل خام مواد چې په بازار او د نور ولایتونو څخه راټولیږي او د دې کرش کوي پروسس کوي او خپل پاپریکو کې او پروډکټ لپاره استفاده وړ ګرځي.
په کندهار کې د پلاستیکی توکو د جوړولو په دغه فابریکو کې د مهال زرګونه کسان کار کوي. په کار بخت کسان خوشاله دي چې د کار زمينه ورته برابر ده. خو د پانګوالو او د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې د صنعت ته پراختیا لپاره خپل هڅې زیاتې کړي ترڅو نورو کسانو ته هم د کار زمينه برابر شي.
او د ناپې دي زمانو دا خو خام مواد راځي د چنه سره راځي د لې په خیز مکسر دی بیا موږ راشو په مکسر کې په خیز تقریبا 15 کې شل کې وخت نیسي دغه بعد بیا راځي دانه کیږي دانه سو دغه بعد بیا دی راځي په کیږي په سو بیا نو راوځي د باندې.
مانم جن محمد سپریم نیشنل کارخانه کې یو تن کارګر یم. دا تقریبا 90 کسان کار کوي مرد شتمنو خلکو ته دا پایش لرو چې مقصد د سرمایه گذاری وای کې کارخانې جوړې کې او ډیر ځوانان ته کار برابر وس ډیر ځوانان بیا کار چې پښتو په کلو په ښارو کې بیا کار ګرځي پاره نه سچ پاره وګاړي پاره وګاړي.
د کندهار په صنعتي پارک کې 250 فابریکې سته چې د مسولینو د معلوماتو پر اساس دا مهال 120 فابریکې فعالې او د پلاستیکي پایپونو لوښو او نورو پلاستیکي توکو ترڅنګ پکښې د اوسپنې ویلې کولو پنبې غوړو مشروباتو څپلیو بیرشیو آیس کریم پاپړو مالګې فلزي لوښو شیرینۍ جوړولو او د بیلابیلو نورو توکو د تولید فابریکې شاملې دي. د دغو فابریکو تر ټولو جدي ستونزه د دوامداره برېښنا نشتوالی دی.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک ته پاڼه ده او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
د ختیځ ولایتونو اوسیدونکي وایي یو شمېر بهرني او کورني خیریه ټولنې له غریب او بېوسو کورنیو سره مرستې کوي چې ټول خلک پرې خوښ دي. خو په وینا یې د بېوسو کورنیو داسې عکسونه او ویډیوګانې اخیستل کېږي چې په راتلونکي کې د هغوی پر شخصیت بد اغېزه کوي. د دوی په خبره د دې ډول عکسونو او ویډیوګانو اخیستلو خپرولو پر ځای د کومک کوونکي شفافیت او اخلاص لا زیات کړي. تفصیل په دې راپور کې.
په ختیځو ولایتونو کې یو شمېر کسان وایي افغانستان کې ځینې مرستندوی ادارې بنسټونه او اشخاص شته چې غریبو کورنیو ته د مرستو د ورکړې او یا هم د هغوی په نومونو د کومکونو ترلاسه کولو لپاره د دغو بېوسو کسانو کورونو ته ځي او هلته ترې په ژړا او غمجن حالت کې ویډیوګانې کوي او بیا یې په ټولنیزو رسنیو کې خپروي چې په راتلونکي کې د یادو کورنیو د سپکاوی او پیغور سبب کیږي. د ننګرهار دوه تنه اوسیدونکي احمد او انتظار
د غریبو خلکو اکسونه اغستل کیږي دغه کورونو ته ورځي او بیا د هغوی هغه ژړا پکې راځي. هغه بیا په فیسبوک او همدارنګه چې دی په انسټاګرام او همدارنګه په نورو هغه سوشل میډیا نورو باندې نشریږي. دا ډیر بد اثر کوي ځکه چې هغه دا وګوري دا پلانکې چې دی د دوی هغه اکسونه اخیستل شوي دي هغه بیا په فیسبوک باندې نشر شوي دي. نو دغه بیا دې ته یو رنګ شرم کاری بیا چا سره سترګې نشي مخ کولی لکه څنګه ستا عکسونه په فیسبوک کې جګ شوي دي.
ځینې خیری بنسټونه چې د غریبو سره مرسته کوي ورځي د هغو کور ته د هغو سره مرکه کوي او د هغو د ژوند په حالت باندې د هغو څخه پوښتنې کېږي. خبره تر دې حده ورسېږي چې هغوی په ژړغوني حالت کې شي یا د هغو دا ژوند تریخ وي. د خبرو کولو په جریان باندې هغو د پسیرۍ خفګان وي تر سترګې اوښکې روانې وي.
دوی وایي که چیرته دغه مؤسسات خیریه ټولنې او ادارې د خپلو ډونرانو قناعت ترلاسه کولو لپاره عکسونه اخلي او یا هم ویډیوګانې کوي نو یوازې دې هغوی ته ولیږي او په ټولنیزو رسنیو کې دې نه خپروي. اعجاز احمد
کوم خیریه بنسټونه چې ول ویډیوګانې دین کې ویډیوګانې کوي باید دا ویډیوګانې هماغه ارګان ته چې کوم څوک هغه مرسته ورسره کوي باید هغې ته واستولی شي په خفیه طور سره چې بل څوک یې ونه ګوري. په سوشل میډیا باندې باید دا خبر نشي. دا غریب خلک د خپل خپلوان لري عزیز تربور لري دوی ورته داسې د توهین غوندې کې سپکاوی ورلکي.
په دغو اشخاصو مؤسسو او خیریه بنسټونو نیوکه کوونکي وایي په نورو هیوادونو کې هم مستحقو کسانو ته مرستې ورکول کیږي خو د هغوی د عزت او شخصیت پوره خیال ساتل کیږي. د نظر خاوند او د کونړ علمي کدرونو ټولنې غړي عنایت الله ضیا ازادي راډیو ته وویل
رضاکار خدمت د بیوسته خلکو د احتیاج مند خلکو د اړمندو خلکو لاسنیوي ته اسلامي ټولنو یا د جنگ ځپلو هیوادونو تر څنګ په نورو پرمختللو هیوادونو کې هم کېږي ځکه د خلکو ضرورت پیدا کېږي. آسماني آفات وي نور استرالي حالات وي نو خو هلته ټولنې د احتیاج مندو خلکو کومک کوي اما د هغوی هغه شخصیت ته پوره درناوی کوي او بلکې د دې نه مکمل ځان ساتي چې یا یې تصویر واخلي یا د احتیاجي شکل
د خاغلی زیا په خبره چې په دې وخت کې د غریبو او مجبورو کورنیو سره مرسته کول ګټور او د ثواب کار دی خو تر څنګ باید د هغوی شخصیت عزت او وقار ته هم احترام وشي. دغه انتقاد کوونکي وایي په هیواد کې داسې حکومتي چارواکي د مرستندوی مؤسسو او خیریه ټولونو کارکون کشته چې یو کونډې یتیم غریب معلول او بیوسه ته د 15 کیلو غوړی وریجو یا نور شیانو مرسته ورکوي. ترې به حساب او په بیلابیلو بڼو ویډیوګانې کوي او انځورونه ترې اخلي. نو دغه مرسته کوونکو ته پکار ده چې د عکسونو ویډیوګانو او ژړاګانو خپرولو په ځای دي د مرستو په ویش کې د روڼتیا رامنځته کولو سره ډونرانو ته پوره حساب او قناعت ورکړي.